پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د غرمې 12 بجې سو د ازادي رادیو د خبری خپرونه د 3 بجې ده. په دې خبرونه کې به تاسو ته خبرونه او رپورټونه خبرو. په قطر کې چې د افغانستان د سولې په تړاو کومې خبرې پیل شوې وي په دې ارتباط به تاسو ته په دې خبرونه کې نوي معلومات درکړو. نن د پنجشنبې ورځ ده. د سرطان د میاشتې 14 نیټه ده. د 1390 هجري لمریز کال نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له 4 سره برابره ده. د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه ملالی بشیر وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې نن شپږمه ورځ هم دوام کوي. په کاپیسا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې څلور ملکیان ټپیان شوي دي او د امریکا ولسمشر ایران ته خبرداری ورکړی چې له تهدیدونو سره دې پام کوي. بشپړه خبرونه. په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې نن شپږمه ورځ هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ناوخت ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې په روانو مذاکراتو کې ځینې پرمختګونه لیدل کېږي، خو ځینې مسئلې پاتې دي چې باید ورباندې نتیجې ته ورسیږي. ده وویل خبرې به نن هم دوام وکړي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي وو شایي په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه، سره له دې چې د په تیرو 10 میاشتو کې له طالب استازو سره اووه پړاو خبرې کړې دي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا ډله په افغانستان کې اوربند او له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. طالب استازو تر اوسه دوه ځلې په مسکو کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې کړې دي، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه درلوده. ټاکل سوې د یک شنبې او دو شنبې په ورځ په دوحه کې جرمني او قطر د یوې بین الافغاني غونډې کوربتوب وکړي. که څه هم افغان حکومت په دې غونډه کې هم برخه نه لري، خو له کابل څخه به یو شمېر افغان سیاستوال د مدني ټولنې استازي او خبریالان له طالب استازو سره خبرې وکړي. په کاپیسا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې څلور ملکي کسان ټپیان شوي دي. د کاپیسا د امنیه قومنداني مسؤلین وایي د کاپیسا ولایت په لاسای ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نښتې پیل شوې او څلور ملکیان او څلور طالبان ټپیان شول. د دې ولایت د امنیه قومنداني ویاند عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل، عملیات تېره شپه پیل شول چې په نتیجه کې یو شمېر کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شول. د ده په وینا په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغانستان نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له ویسټ انډیز سره مسابقه کوي. د انګلستان په لیډز لوبغالي کې په دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. افغانستان چې په دې نړیوال جام کې خپلې ټولې اته مسابقې بایللې دي، نن هڅه کوي چې د ویسټ انډیز په وړاندې بریا خپله کړي. پرون انګلستان وتوانېد د نیوزیلینډ ته ماتې ورکولو سره نیمې پایلوبې ته لار پیدا کړي. د پرونۍ لوبې په چیا ټاس انګلستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. انګلستان وتوانی د 500 اوورونو کې د پین اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 315 منډې وکړې، خو نیوزیلینډ ونتوانی د ورکول سوی هدف پوره کړي. ټول لوبغاړي په 45 اوور کې په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې 168 منډې کړې وې. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام پایلوبې ته هندوستان او استرالیا هم لاره پیدا کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له تهدیدونو سره دې پام کوي. وروسته له هغه چې ایران وویل ژر به په لوړه کچه هغومره یورانیم غني کول پیل کړي چې اجازه ورکول سوې ده، ولسمشر ترامپ خبرداری ورکړ چې دا ډول ګواښونه بیرته ایران ته زیان رسولای سي. ولسمشر ترامپ د چهارشنبې په ورځ ایران ته په خطاب کې پر ټویټر دا خبره لیکلې ده. ترامپ دا خبرداری څو ساعته وروسته له هغه ورکړی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني روحاني وویل هیواد به د جولای له اوومې نیټې د 3.8 څخه د یورانیم غنو کول زیات کړي. دا هغه حد دی چې د ایران لپاره په 2015 کال کې لاسلیک سوي اټومي تړون ټاکلی دی. د نړۍ د پیاوړو هیوادونو د هغو غوښتنو خلاف چې له تهرانه یې د اټومي تړون عملي کول غوښتي، د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې دا ژمنه یوې خواته ایږدي او په هر اندازه چې وغواړي او اړتیا ورته ولري یورانیم به غني کول پیل کړي. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي پاکستان ته د 3 کلونو لپاره د 6 میلیارد ډالرو په اندازه پور ورکوي. د صدر اعظم عمران خان حکومت د پاکستان د ناوړه اقتصادي حالت د ښه کېدو لپاره د دغه پور غوښتنه کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق د بورد له تصدیق سره سم پاکستان ته د لاسه د 1 میلیارد ډالرو په اندازه د یو قسط د ورکولو پرېکړه وسوه. دغه نړیوال صندوق پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دغه پور هدف د چارواکو د اقتصادي اصلاحاتو ملاتړ، د اقتصاد د زیانمنېدو کمیدل او د متوازنې او پایدارې ودې لپاره د زمینې برابرول دی. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو خبرونې اوري. دا خبرونه مو تر یوې بجې ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه نور څه پرمختګونه سوي او څه نوې خبرې سوي دي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې به ورزګان ته ولاړ سو او له غزایب په یوه ځانګړي رپورټ کې واوري.
و طالبانو تړلې ده، دا یو لسوال دی. ترې شلان مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدرو به موږ ولا کلرو چې پر میچن باندې غنم ټکوو دی، سنو بله باندې کوو یې.
په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران د ګواښ په وړاندې څه ډول غبرګون څرګند کړی دی. په دې خبرونه کې د مخکښ ښځو پروګرام لرو چې په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو او د هغوی پر کارونو باندې ځانګړی بحث پکښې کېږي. نو د اوریدلو لپاره یې راسره اوسئ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې د امریکایي او د امریکا د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې لپاره خبرې مثبتې روانې دي او په دې خبرو کې د دوی په وینا 80% موافقت نږدې سوي دي. د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د نن ازادي راډیو ته وویل چې هغه موارد چې بحث ته پاتې دي د اختلاف ور نه دي، بلکې د بحثونو د اوږدوالي لامل لا تر اوسه وروستی توافق نه دی سوی او دوی ویلی دي چې داسې ممکنه ده چې ښې پایلې به په دغو خبرو کې ترلاسه سي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي. افغان صاحب، دغه مسله کې تاسو نور څه اضافه کولای سئ او که یو څه جزئیات ورکړئ اوریدونکو ته؟
بله فرشته جان، لکه تا چې یادونه وکړله، د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استادو ترمنځ دوم پړاو مذاکره د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د دواړو لورو ترمنځ تمې زیاتې سوي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې خبرې ډېرې مهمې دي، که نتیجه ورکړي شاید توافق ته هم لاسرسی پیدا کړي.
اختلاف 80%
په دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت او طالب استادو ترمنځ هم پړاو خبرې نن ورځ شپږم په ورځ ته داخله سوي دي. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و چې ښایي په دوحه کې د امریکایي هیئت او طالب استادو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي، خو اوس له تمې خلاف د خبرې د دوی په وینا کې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکه، سره له دې چې نوموړي په تیرو لسو میاشتو کې له طالب استادو سره اووم پړاو خبرې اترې کړې دي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا ډله په افغانستان کې اوربند او د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. ټاکل شوی ده چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په دوحه کې جرمني او قطر د بین الافغاني غونډې کوربتوب وکړي، که څه هم افغان حکومت په دې غونډه کې برخه نه لري، خو له کابل څخه به یو شمېر افغان سیاستوال د مدني ټولنو استازي او خبریالان له طالب لاو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره د دوی چمتووالی روان دی. د دغه شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل
نشست معاونین شورا مثل آقای عطارحمان سلیم، آقای سرابی، آقای دین محمد و همینطور آقای نادر نعیم رئیس دفتر شورا الاسطول و مشاورین شورا الاسطول حضور و شرکت خواهد داشت.
بله فرشته جان، او بله دلسته چه دغه بین الافغانی خبری کومه نتیجه ورکی؟ بله
و اوریدونکو ته باید دا یادونه وکړو چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پومپیو پر ټویټر باندې لیکلی دی چې افغانان د دې مستحق دي چې د تشدد د داسې بې مفهومه پیښو څخه لکه په کابل کې وروستۍ حمله چې وه نور خلاص سي او دغه ته یو پای پیدا سي. پومپیو لیکلی دی چې ما کابل ته تیرونی په خپل سفر کې هم پر دې ټینګار وکړ چې د دې وخت نور د دې غړې نور را رسیدل د چ په افغانستان کې سولوي. پومپیو په دې ټویټ کې چې څوارلس ساعته مخکې لیکل سوې دی، لیکلي دي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې پروسې ته متحد دي او هغه کسان چې له هغو کسانو سره مرستې ته متحد دي چې د افغانستان د سولې راتلونکي د مندلو لپاره هڅې کوي. اوریدونکو تاسې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو څه فکر کوي؟ که تاسې د افغان بیسیم ټلیفونونه لرئ نو موږ ته پر 1 شمېره باندې پیغامونه راواستوئ. د دغې خپرونې تر نیمایي مخکې به یې درته خپاره کړو، یعنې تر تقریبا 15 دقو وروسته.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به ورسو روزګان ته. په روزګان کې د ازادي رادیو خبريال د اورزګان د یو شمیر اوسیدونکو سره خبرې کړې دي چې د چینارتو ولسوالۍ خلک دي، خو دوی وایي چې د دوی ولسوالۍ ته تللې لاره بنده ده او دوی ډېر سخت زیات مشکلات لري. د دوی ستونزې څه دي؟ دا به د خپله د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په دغه ځانګړي رپورټ کې واوري.
د ترینکوټ ښار څخه د اورزګان چینارتو ولسوالۍ ته غزیدلې لاره که څه هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ له تیرو درنیمو کلونو راهیسې تړلې، خو د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغه لاره له تیرو دریو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادې ولسوالۍ یو شمېر کسان چې اوس په ترینکوټ ښار کې بند پاته دي، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان و یادې ولسوالۍ ته د خلکو تر څنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي او په خبره یې چې خلک له لوږې په لاسونو میده سوي غنم او یا هم واښه خوري.
پل دادی موټر په دغه ګرمای کې راګرځولي عام ولسمار کړ دي. حکومت خو ورور موټر نه باري، حکومت خو ورور څه وړي، حکومت خو بالته ځای پر ځای ناست.
و طالبانو تړلې ده د ولسوال دی، ترې شلان مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدر به موږ ولا کله روچې پر میچن باندې غنم ټکوو دی، سر نوبل باندې کوو یې دا مدا یال خوراک دی.
بان چې د یو چا سره مشره جوړ کم دا کوي وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ سند پر باندې هلته خو ګورم عجزیه ستا، مظلوم ولستا، سپینجریستا، مریضانستا، دا خو څه ګناه ده؟
نه دواستا، نه وړستا، نه غوړستا، نه تیل واغه شان خو مخکیم بند.
دغه خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربري موټرې په لاره کې بند پاتې دي او پکښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې لار ورته خلاصه کړي او د سپر په توګه دې نه کاروي. یادو خلکو دغه راز پر دولت هم غږ وکړ چې یا د لار ورته خلاصه کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاصه نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
غوښتنه مې دا چې دا لار دې لا کې ورور مشکل چې دی د حکومت سره خپل مشکل یو سره کې جنګ وسر کار ته مشکلات لري. خو دی دوی به څنګه په څنګه ولې هر مشکل چې لري خو اونه دوی دواړه دا یله ده چې وروره جانه د لکشن دوه ورونه یاست ته څوک یې حکومت څوک دی بل څوک دی مشکلات زه حل کړي د لکشن دوه ورونه سه یې
موږ به هلته هم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې. دلته به په عالي صاحب دروازې ته هم ولاړ یو نارې به و بغارې به و ګریوان به ورته چرو چې وروره زموږ غم وخوره.
د اروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني چې یا د لارې دي وسلوالو طالبانو تړلې وي. خو د ولایت مقام مسولین بیا مني چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ لاره د ملکي خلکو پر مخ تړلې خو وایي خلاصون یې د دوی تر واسپورته خبره ده. د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والی عطاالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دومره نظامي ځواک نه لري چې یا د لاره په خلاصه او امن کړي. نوموړي وایي دوی به هڅه وکړي چې یا د لاره د قومي مخورو په مرسته خلاصه کړي. خوابیا د یادې ولسوالۍ امنیتي مسولینو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکي خلک دي د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره د مخامخ وجنګېږي. د یادې ولسوالۍ د امنیې قمنداني مرستیال محب الله ازادي راډیو ته داسې وویل
خو د عام ولس سره دي زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي. زما د چنارتو په ولسوالۍ کې دي د یو لسو کسو پولیسو سره په واسه نه ده پره.
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي نو ډیر ژر به یا د لاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه اداو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د ازادي راډیو د خبریال دا رپورټ تاسو وروسته زموږ پر وبپاڼه باندې کتلی او بیا رویدلی سئ. د ازادي راډیو د وبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس به اکرام الله اکرام د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د روان کال په شپږو میاشتو کې په ملي عوایدو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د مالی وزارت په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې دغه وزارت توانېدلی د روان کال په شپږو میاشتو کې 100 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله په کې 10% زیاتوالی راغلی دی. دغه وزارت وایي د دې لامل په چارو کې شفافیت او له فساد سره پراخه مبارزه ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې ولایت کې د برېښنا د کمښت له امله 50% تولیدي فابریکې تړل شوې دي. د دې خونې رئیس شمس الحق مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال راهیسې دا ستونزه په دې ولایت کې موجوده ده خو د هوا په ګرمېدو سره دا ستونزه لا پسې ډېره شوې ده. دې له مسؤلینو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. نوموړی وایي چې د دغه فابریکو په بندېدو سره د ننګرهار صنعت ته زیان رسېدلی او سلګونه کسان د بیکارۍ له ستونزې سره مخ شوي دي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ وبایي. یو امریکایي ډالر 80.5 پوله، یو پاونډ 99.5 پوله، یو اروپایي یورو 90.5 پوله، یو سعودي ریال 1.5 پوله، زر ایرانی تومان 4.15 پوله او زر پاکستانی کلداری 1.5 افغانۍ.
اوریدونکو اوس یوه نړیواله مسله لرو. د ایران حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې ډیر ژر به یې د یورانیمو د غني کولو پروسه پر هغه کچ چې په نړیوالو سره په اټمي موافقه کې منل سوی و واوړي. د ایران حکومت په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له یو شمېر سترو قدرتونو سره موافقه کړې وه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټمي فعالیت محدودوي. د د ایران د تازه تهدید په وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس شدید خبرګون څرګند کړی دی. دغه مسلې ته احمد تکل کتنه کړې ده. تکل صاحب، اول دا د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو جزئیات که وایست اوریدونکو ته، چې د ایران د دغې تازه خبرې په اړه یې څه ویلي؟
مننه. ولسمشر ډونالد ترامپ د تهران د دې ګواښ پر وړاندې چې ډېر ژر به یې د غني شویو یورانیمو اندازه د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکل شوې کچې زیاته شي ځوابي خبرداری ورکړ او ویل چې دا ګواښونه به بیرته ایران زیانمن کړي. ښاغلی ترامپ پرون چهارشنبې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې ایران ته خبرداری ورکړی چې له خپلو ګواښونو سره د احتیاط وکړي. د ویلي چې ستا خپل ګواښونه به خپله تا ته داسې خوله درواچوي چې پخوا تر دې به کله هم چا نه وي لیدلي. ولسمشر ترامپ دا خبرداری د ایران د ولسمشر حسن روحانی د هغو څرګندونو په ځواب کې ورکوي چې وایي د هیواد به د جولای له 8 وروسته د یورانیمو د غني کولو کچه په سلو کې له 3.8 څخه چې د 2015 کال په موافقه کې ورته ټاکل شوې وه لوړه کړي، او په دې توګه به د نړیوالو قدرتونو هغه غوښتنه له پامه وغورځوي چې ویل یې تهران باید دې تړون ته ژمن پاتې شي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې روحانی ویلي چې هیواد یې نور ځان دې ژمنې ته مکلف نه ګڼي او هومره یورانیم به غني کړي چې زړه یې غواړي او یا هم اړتیا ورته لري. روحانی په مې میاشت کې د ایران د اټومي موافقې لاسلیک کوونکو ته د جولای تر 8 پورې مهلت ورکړی و چې دا هیواد د امریکا د اقتصادي بندیزونو پر وړاندې خوندي کړي. واشنگټن تیر کال د ایران له اټومي موافقې وتل اعلان کړل او پر دې هیواد یې هغه بندیزونه بیا ولګول چې د دې موافقې له مخې فسخه شوي وو. فرشته جانې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې IAEA په روانه اونۍ کې تایید کړه چې ایران په خپلو زیرمو کې په ټیټه کچه د غني شویو یورانیمو لوی زیرمې جوړې کړې دي. په داسې حال کې چې ولسمشر ترامپ ایران ته مخکې دا خبرداری هم ورکړی و چې له اور سره د لوبې نه کوي.
اوریدونکو ته باید ووایو چې امریکا په دغه موافقه کې له اساسي ګډون کوونکو څخه و، د ایران سره چې په 2015 میلادي کال کې شوی و. خو تیر کال د مې په میاشت کې د امریکا جمهور رئیس وویل چې دا موافقه نیمګړې ده او امریکا له دغې موافقې څخه ووته. اوس چې ایران تهدید کړی چې دوی خپل یورانیوم تر هغې اندازې زیات غني کوي چې په موافقه کې ورسره منلي وو، تکل صاحب په دغه 2015 کال کې په موافقه کې خو امریکا پرته نور اړخونه هم و، مخصوصا لوی اروپایي هیوادونه، دوی څه عکس العمل څرګند کړی؟
د ایران د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کوونکو جرمني، برتانیا او فرانسې، خو له دې مخکې هم ایران تل زغم او د دې کړکیچ مخنیوي ته هڅولی دی او ورته ویلي دي داسې اقدامات دې نه کوي چې د 2015 کال اټومي موافقه زیانمنه شي. د دې دریو وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر دفتر پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې دوی پر خپله دې ژمنه اوس هم ولاړ دي چې د 2015 کال اټومي موافقه د ایران لخوا د دې موافقې پر پوره رعایت ولاړه ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې پرون چې چهارشنبې ورځ وو وویل چې ایران به له دې موافقې په وتلو هیڅ ترلاسه نه کړي، خو که یې له شک سره مخامخ کړي نو نتیجه به یې یوازې دا وي چې په سیمه کې اوسنی پراخ کړکیچ به نور هم پراخ شي. اروپایي هیوادونو خبرداری ورکړی چې له دې موافقې څخه هر راز سرغړونه به ناوړه عواقب ولري، خو دا یې نه دي ویلي چې دا ناوړه عواقب به کوم وي. چین او روسیا د دې تړون دوه نور لاسلیکونکي هیوادونه دي او ایراني چارواکي تل شکایت کوي چې د دې موافقې نور لاسلیکونکي، البته د روسیې او چین په ګډون او اروپایي لاسلیکونکي، د ایران د تیلو او بانکونو پر سکتورونو د امریکا لخوا د لګول شویو بندیزونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
ډېر مننه تکل صاحب. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې دغه رپورټ جزئیات په ډېر لاند وخت کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه پیدا کړئ او بیا هلته کولای شئ چې زموږ د ټویټر او د فیسبوک پاڼې هم ترلاسه کړئ، زموږ پر ویب پاڼه باندې او د غله لارې بیا د مطالبو شریکول د نور خلکو سره اسانه وي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د نجونو په ټیم کې د ولاړ شوی لانجې له جزئیاتو خبر یاستې. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مخکنی مشر کرام الدین کریم د دې ادعاو پر بنا چې په لوبډله کې د انجونو په لوبډله کې زور زیاتی کړی او د انجونو سره یې ناوړه چلند کړی، پر هغه د جنسي ناوړه چلند ادعاوې سوي وې. اوس د هغه له دندې لرې سوی دی او د فوټبال نړیوال فدراسیون د فوټبال په تړاو له هر ډول فعالیته منع کړی دی. د کرام الدین کریم مدافع وکیل اوس ادعا کړې ده چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا د ده موکل په وړاندې کومه پرېکړه چې سوې ده د بې اساس اسنادو له مخې سوې ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد د سیند په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم مدافع وکیل ادعا کوي چې تر اوسه د کریم پر وړاندې د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون بندیزونه روښانه نه دي. میاشت مخکې فیفا اعلان کړه ښاغلی کریم چې د فوټبال له ښځینه لوبغاړو سره په ناوړه چلند تورن شوی، 1,000,000 سویسی فرانکه جریمه او د عمر تر پای پورې د فوټبال له فعالیتونو نه بې برخې دی. د کرام الدین کریم مدافع وکیل ایفو سیفمون د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل فیفا د هغو اسنادو له مخې تصمیم نیولی چې د ادعا کوونکو نومونه پکې معلوم نه دي.
Het enige bewijs dat FIFA bij mij
Dobel FIFA mongta dwa pane sanaduna rakrul pa qazi ki 15 juni di khunumuna sargan nadi yawaz wel shwi chugwa ke Karim par mong jinsi te ra khad FIFA Afghanistan ta nada ragali malumat nadi tol kriyo de team lanjuno sare khabari nadi kri
gesproken integendeel.
د کریم مدافع وکیل وای له خالده پوپلزی او ایلی کلی سره چې ګواکې له کریم له خوا پر ایجنسی تیرې شوه هم خبرې کړې دي. د ده په خبره دغه نجونې په قهر وې ویلې دي چې پوپلزی دروغ ویلی او دوی د خپل حیثیت په خاطر لوی سارنوالی او د بشري حقونو کمیسیون ته تللي خو غږ نه دی اورېدل شوی. د افغانستان د خزینه فوټبال د ټیم کپتان خالد پوپلزی ادعا کړې و چې کرام الدین کریم د دغه ټیم پر خزینه لوبغاړو جنسی تیرې کړې ده. د پوپلزی په خبره خاغلی کریم په دفتر کې د خوب یو پټه خونه لري او دروازه یې یوازې د ګوتې په نخه خلاصیږي. د کریم مدافع وکیل وای د سارنوالۍ د تحقیق په بهیر کې هیڅ داسې یو پټه خونه ونه موندل شوه. که څه هم لوی سارنوالۍ له ارزونو وروسته د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ او ممنوع الخروج اعلان کړ، خو بهر ته د ده د تیښتې په اړه انتقادونه شته. بلخوا له بیا بیا اړیکو سره لویه سارنوالۍ حاضره نه شوه چې په دې اړه څه ووایي، خو د کورنیو چارو وزارت په دې اړه چې د کرام الدین کریم د نیولو پر حکم شاوخوا میاشت تیریږي او تر اوسه لا نیول شوی نه دی، د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د نوموړي ځای تثبیت شوی نه دی او پر کوم ځای چې ګمان پرې کېده هلته هم نه و. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي تاکید کوي چې د ښاغلي کریم د ځای د موندلو او نیولو هڅې روانې دي.
دا هغه د بودباش ځای معلوم نه دی، دقیق نه دی کوم ځایونه چې معلوم دی په کې شتون نه لري او د پولیسو هڅې روانې دي چې دای تثبیت کړي او سرنوالۍ ته محول کړي.
د فوټبال د خزینه لوبغاړو د جنسي زورونو ادعاګانو د ښځو د حقونو د فعالانو جدي غبرګونونه پارولي او د بې پرې بنسټونو لخوا د دغه قضیې جدي ارزول غواړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي د پاکستان ملیشه طالبان سوله نه غواړي ځکه دوی د اسلام لپاره جګړه نه کوي بلکې دوی قاچاق براندي او د دې لارې څخه د ځانونو مړول غواړي. وکیل احمد له هلمند لیکلي سوله د افغانانو حق دی، موږ سوله غواړو. بصیر احمد قلمیار لیکلی دی چې د زابله د سولې په اړه به دونه ووایم چې د سولې په اوسنیو خبرو کې زیات پرمختګ تر سترګو کیږي او زیاته هیله سته چې سوله به انشاءالله راسي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکي عبدالوارث حقمل لغمان د لنګار له ولسوالۍ څخه لیکلي دي د قطر د خبرو جزئیات ته ولس سره ولې نه شریک کیږي، ولس اندېښنه لري، خدای مکړه چې د بیننسوان د وضعیت په شان یو وار بیا حالت را مخکې شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي څوک چې پر ملکیانو حملې کوي په یو لوی جنایت ترسره کوي ځکه ملکی خلک بی طرفه خلک دي او د هغوی امنیت ته باید پاملرنه وسي. رحمت الله له هلمند لیکلي دي د زه دا پیغام د راسته او وایم چې اوربند باید وسي او بیا تر هغه وروسته د سولې خبرې وسي. او شریف له کندهاره لیکلي دي سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده. اوریدونکو تاسو دغه خپل نظرونه چې مشته راستوي دا تاسو خپل خبرې دی ازادي راډیو په دې کې به طرفه ده نظر نه لري تاسو هر وخت کولای شئ چې د افغان بیسیم پر تاسو تل شمیره باندې ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ خو په دې باندې تاسو باید پوه شئ چې دا ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. د افغانستان جمهور رئیس په کندهار کې دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون کندهار ته تللی وو او نن یې هم دغه سفر ادامه لري. ازادي راډیو خبریال د سفر څاري او په بل خبرونه کې به تاسو ته په دې اړه هم مفصل رپورټ وړاندې کړو. د خبرونې څو ثانیې د خبرونو لنډیز ته ځانګړې شوې بیا تر هغه وروسته د مخکښو ښځو پروګرام درته لرو. ملالی بشیر ته به وار ورکړو چې مهم خبرونه وایي تر هغه وروسته بیا د مخکښ ښځو پروګرام.
په دوه کې د زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې نن شپږمه ورځ هم دوام کوي. په کاپیسا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې څلور ملکي کسان ټپیان شوي دي. افغانستان نن د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې له وست انډیز سره لوبه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له تهدیدونو سره دې پام کوي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وای پاکستان ته د درو کلونو لپاره د 15 میلیارد ډالر په اندازه پور ورکوي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکا د خپلواکۍ په ورځ به چې نن د جولای څلورمه ده تر ټولو لوی مراسم جوړ کړي. په دغو مراسمو کې به رسمي ګذشت وسي او ټرمپ به وینا وکړي.
مخکخي خزی
سلامونه از فرشته غنی مو تاسی ده مخکخی خزی پروگرام تا هر کلی کوم. درنو اوریدونکو په افغانستان کې زیاتره وخت په هغو سیمو کې ښځې کار کولو ته زړه نه ښه کوي چې امنیتي وضعیت یې ښه نه وي او تر ډیره هڅه کوي تر ښارونو محدودې پاتې شي. خو هلمند هم هغه ولایت دی چې لا هم امنیتي ستونزې پکې ډېرې دي. ګڼې ښځې هلته له تاوتریخوالي او امنیتي ننګونو سره ټکوي. خو شته داسې ښځې چې د هېواد امنیتي وضعیت یې عادي چاره بللې او د جګړې په سره اور کې خپله دنده او مسؤلیت مخته وړي. له همدغه خصوصو څخه یوه عفیفه معروف ده. هغه په هلمند کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره ده. نوموړي 14 کاله کېږي چې په دې کمیسیون کې دنده ترسره کړي. تر دې مخکې شاوخوا 10 کاله د ښوونکي په توګه په بیلابیلو دولتي ښوونځیو کې دنده ترسره کړي او د کندهار میرویس روغتون WFP مؤسسه او د سینورو ادارو کې هم فعالیت ترسره کړی دی. دا وایي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې په زرګونو هغو قضیو څېړنې کړي چې د ماشومانو او افغان ښځو اړوند وي. نوموړي دوه لیسانس لري چې یو یې په ښوونه او روزنه کې اخیستی او بل یې په حقوقو او سیاسي علومو کې. د اغلی معروف په خبره د افغانستان په اکثره ولایاتو کې دنده ترسره کړي او د ښځو لپاره یې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي. نن په دې خبرونه کې له هلمند د اغلی عفیفا معروف د تلیفون پر لیکه له ځان سره به ولرو. فکر کوم اړیکه ورسره ټینګه شوې ده. اغلی معروف ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. کور ودان. اغلی معروف په لومړي سر کې که په دې وغږېږو چې په هلمند کې اوس د ښځو وضعیت څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند د ښځو وضعیت په اړه باید ووایم چې نسبتا دې ته چې هلمند په یو ناامن ولایت باندې مشهور یا مسمه ده د شو وضعیت ښه دی. یعنی دلته ښوونځی ست دی دولسم څخه فارغ ورکوي، درې پوهنتونونه خصوصي ست دی، دولتي پوهنتون شته دی، انجینرکان په ګډه سره درس وایي او په کال کې فارغین ورکوي، او یو تعداد ډېر ښځې په کارونو بوخت دي، کار کوي د دولتي اداراتو غیر دولتي اداراتو کې. یعنی سهار دوی وظیفې ته وځي او دا یو ښه بېلګه ده د ښځو د ژوند چې دوی خودکفا دي، تعلیمی کړي دي، تعلیم ته لاسرسی لري، روغتیا ته لاسرسی لري.
دا خبرې لرې پرتو سیمو کې هم صدق کمی کنه، هلته وضعیت توپیر کوي د هلمند لرې پرتې ولسوالۍ.
معلومه خبره ده چې په هغه ولسوالۍ کې چې نه امنی ده، هلته مکتبونه تړل شوي دي، که څه هم یونیسف دفتر کوشش کړی دي چې یو څه ولسوالۍ کې اداکار د نجونو دپاره یو څو صنف فعال وساتي او استادان ورته ولیږي چې تدریس وکړي. بیا هم په لری پرته ولسوالۍ کې لکه مستقله او لکه سنگین او نوزاد د ځایو کې د نجونو لپاره ښوونځی نشته، او دوی د تعلیم څخه بې برخې دي، او جبري ودونو سره مقابل دي. تعداد زوجات دلته ډېر زیات دی، چې یعنی د دوی دا رواج دی چې یو نارینه څو ښځې ولري په هغه باندې فخر کوي.
په هلمند کې ښځې ډېری له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ کېږي که هغه شدید حالت یې راته ووایي؟
هغه شدید حالت چې دوی تاوتریخوالي ورسره سره مخ کېږي، دلته ډېر په کوچني سن نجونو ودېږي، او په ډېر افسوس ووایم چې مولوي صاحبان یا دینی علما څنګه د یو اته کلنه او کلنه انجلۍ نکاح تړي. یعنی نکاح هم یو د اهلیت سن غواړي، چې هغه سن سال هم د نکاح په اهلیت کې، یو فرد په اهلیت کې شمېرل کېږي. خو دلته بالکل دوی ډېر زیات رواج دی چې په کوچنیوالي کې، البته زما منظور همغه سیمې دي چې امنیت نشته پکې، خو په ښار کې هم دا موضوعګانې شته دي. داسې نه ده چې ښار کې هیڅ موارد نشته، شهر کې هم لسګونه موارد داسې شته چې کوچنۍ نجونې دوی واده کوي.
دغه ستونزه ولې رامنځته شوې ستاسې په نظر؟ آیا هلته هغه پخواني ناوړه دودونه حاکم دي که نه؟ د خلکو د سواد کچه ټیټه ده، ځکه دغه ډول ستونزې له ښځو سره رامنځته کېږي.
دغه دواړه موضوعګانې چې تاسو وښودل په دې کې دخیل دي، چې هم د سواد او د پوهاوی کچه، هم د شرعي پوهاوی کچه کښته دي، څوک نه پوهېږي، او هم د تعلیمي برخه کې دوی تعلیم نه لري او نه پوهېږي چې قانوني سن د ازدواج دی، ونجلۍ ولک څو دی، او په کلنۍ کې دوی ازدواج وکړي، او کم سن ودونه څونه زیانونه لري نجونو هلکانو دپاره. نو دغه کېږي، او یو دغه بد فرهنګ چې اوس زموږ او تاسو خلک وسن په هلمند کې چې تریاک کرل کېږي، او ناقانونه پیسې د خلکو په جیبونو کې ډېر دي.
تاسو ویل کېږي چې شاوخوا شپاړس کاله د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې کار کړی دی، دغه دندې په کومو برخو کې وي؟ څومره وخت کېږي چې په هلمند کې او د دغه ډول ستونزو سره سروکار مو دی او ثبت کېږي په کمیسیون کې؟
بله، ما ډېر وخت کار کېږي چې زه حقوق بشر دفتر سره کار کوم، په خندار کې مې هم کار کړی ده، کابل کې مې هم لس کاله کار کړی ده، او تقریبا څلور کاله کېږي چې هلمند ولایت کې کار کوم، چې د بېلابېلې قضایا او پېښې سره موږ مقابل شوي یو. چې بعضې چې زما په یاد ډېر زیات دردونکې وه، چې د هغه جملې څخه زه به یو قضیه چې خندار ولایت کې هغه وخت ما دنده درلودله د ښځو د حقونو په څنګه کې، چې یو سړی ننوتل زموږ دفتر ته، او یعنی ډېر خواشینی و، د خدای لیازې، د خدای د قرآن لیازې، تاسو وګورئ چې زما خور باندې څه کارونه کوي، او خپل جیبو ته لاس ورور، او ډېر اوږده اوږده کوڅه یې وایستله، دا زما د خور کوڅه ده چې ایستلی ده ځینې، یعنی ډېر غټه غټه کوڅه وه چې هغه په اسانۍ نه ایستل کېږي. موږ په خپله وسه باندې ډېر داد خواهي وکړه، نصر حکومت ونیوله، خو اما زما هېڅ وخت د یاده نه وځي چې هغه ورور د خپل خور کوڅه په جیب کې راته راوړې وه.
ډېری وخت په هغو ادارو باندې انتقادونه کېږي، نیوکې کېږي چې د بشر حقونو لپاره کار کوي، چې دوی هغه هغه سي چې باید کار کړی وي نه دی کړی. اول دغه ډول نیوکه ځینی وخت رامنځته شي.
زموږ د خلکو نیوکه د دوی د بی خبرۍ نه او ناګاهۍ نه کېږي. دوی یو څه چې اوري هغه ژر باور کوي. کله داسې نه وي نو تاسو خپل د افغانانو ژوند مقایسه وکړئ. د شل کاله مخکې چې د اوګري حکومت راغلی و هغه وخت سره کم ژوند و، د جادې فضا به سره کم و، د خرید فروش بازار به سره کم و، د خلکو وتل ننوتل هغه بیره هغه وحشت هغه خلک چې د هغه ځای څخه راغلی و د هغوی هغه ظاهري ویښتان او دا شیان چې په کوم حالت کې و نه، او اوس څونه تغییرات راغلی دي. یعنی په دې تغییرات کې زه نه وایم چې سل په سله کې حقوق بشر په دې تغییرات کې رول لري، حداقل او یا سیستم حقوق بشر په دې تغییراتو کې رول لري، خپل رول لوبولی دي. اصلاحاتو د لپاره ولې د افغانستان د بشر حقوقو او خپلواک کمیسیون د اوله چې تشکیل شوی ده، هدف د تشکیل همدغه و چې افغانستان د ادبا او د بشري حقوقو باندې نظارت وکړي، چې دوی څونه لاسرسی لري خپل بشري حقوقو باندې. او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک دغه څه چې ډیر دوستان لري، دشمنان هم لري، چې هر توپک سالار، هر ظالم، هر غاصب د حقوق بشر دشمن دی. په دې خاطر چې پوهیږي چې حقوق بشر دوی رسوا کوي، دوی باندې هغه اسناد جوړوي، مستند کوي د دوی فسادونه، نو د حقوق بشر پسې منفي تبلیغات کوي.
که راته ووایي چې تاسې څه ډول پروګرامونه لرئ او څه ډول تګلارې دي چې د هغه لارې تاسې غواړئ چې د بشر پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه یوسئ، یا حداقل د ښځو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دوام لري د دې په کموالي کې رول ولوبوي؟
زموږ مرکزي دفتر یو استراتیژیک پلان د وکاله 15 کاله دغومره وختونو دپاره جوړوي، چې بیا هر کال د هغه استراتیژیک پلان څخه موږ یو برخه اخلو او پلی کوو. نو موږ یو برخه لورو نظارت او بررسي بخش ورته وایي، چې د تخطیانو څخه د بررسي او عموما د چا مځکه غصب شوې، د چا په کورنۍ کې قتل شوی ده او قتل نه ده نیول شوی، کوم جرمونه اجرا شوي دي، مجرم پیسهدار و په حکومت کې مخاور و هغه پسې څوک نه دی ګرځېدلی، نو په مابسونو باندې دوی نظارت کوي، په ټول هغه معلات سلب ازادي باندې چې بل څوک لاسرسی نه لري زموږ دغه بخش نظارت او بررسي بخش هلته نظارتونه کوي. او بل زموږ بل بخش دی د ماشومانو د حقونو د ساتنې بخش دی، او بل زموږ بخش د ښځو د حقونو د ساتنې بخش دی، چې کوم خویندې چې مشکلات لري، شکایت لري، یا هغه مسائل جندر او ښځو پورې ارتباط نیسي، په حکومت کې مثلا ښځې باید د تصمیم ګیرۍ تر حده پورې په لوړو چوکیو کې باید حضور ولري، او د نارینه و ترڅنګ که باید همرنګ امتیازات څخه برخمن شي. زموږ لوستې خویندې او نالوستې ته باید د کار زمینه برابر شي، د دوی په خپل استعداد او توانایي پورې. او همدارنګه بله برخه د معلولیت لرونکي افراد دپاره د حقونو د حمایت دپاره ده، چې دوی سره باید ټولنه سره کم برخورد ولري، په ښه نوم یې یاد کړي، یا دولت داسې تدابیر ونیسي چې دوی ته یو د کار زمینه پیدا کړي، حقوق یې په وخت ورکړي. دا مسایل دي.
که دا راته ووایي چې په هلمند کې کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کیږي، آیا دا مهمه ده چې کومې قضیې باید اولویت ولري او که نه هر څوک چې قضیه ثبتوي او شکایت کوي کمیسیون ته بیا هغه قضیې ته رسیدګي کیږي؟
خو له نیکه مرغه چې کمیسیون داسې نه ده چې یو نفر کار وکړي او یو قضیه پسې وګرځي، چې هر رقم قضیه مقترح شي. استاس خبره که قضیه ډیره جدي وي، خو موږ ډیر په جدیت هغه بررسي کوو، ورسره زموږ همکاران ځي څارنوالۍ ته، محکمې ته، در غوښتنه کوي، قوانین ته ګوري، او قانوني مشوره ورکوي. دغه قرباني ته چې ته دا حق لرې، دا حق لرې، د دې لارې نه کولی شئ چې خپل حق لرې، او د دولت څخه دادخواهي کوي چې ولې دا قضیه پیښه شوه، ولې عاملین نه ګرفتار کیږي. او همدارنګه بعضې قضیې دي چې میانجیګري ته ضرورت لري، هغه یو څه مشکلات ورته پیش وي، موږ نه غواړو چې کورنۍ سره خدای نه کرده جلا سي، هغه سي هغه په منځ کې جوړجاړي کوي، او قانوني حقوقي معلومات ورته ورکوي، او که دوی غوښتنه وي څارنوالۍ ته یا دولتي مرجع ته معرفي که کوي او که غشتنه نه وي نه معرفي کوي.
درنو اوریدونکو دغه خبرونه د ازادي رادیو په کابل سټډیو کې خبريږي او په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره عفیفه معروف د ټلیفون لالارې لزان سره لرو. اغلی معروف ک د کار د څنګهوالي په اړه مو وايي، آیا په ولایتو کې کار د پایتخت په پرتله فرق کوي؟
بلې فرق کوي، خو چې یو څوک ولایت کې کار کوي باید د هغوی په فرهنګ باندې وپوهېږي، د هغوی په ژبه باندې وپوهېږي، یو څه درک ولري د محلي یا ژوند څخه، د حیاتي ژوند څخه چې دوی په کوم حالت کې دي. او په کار کې نو یو څه په ښار کې کار کول آسان دي تر دې نه چې په ولایت کې کار وکړي. ولایت کې یو څه خپل مشکلات لري کار.
بله، شخصا تاسو ته په ولایتو کې کومې ستونزې رامنځته شوې دي، له کومو خنډونو سره مخ شوي؟
خامخا سړی بعضي وخت تهدید کېږي په الفاظ باندې، بعضي وخت هم ویني چې فزیکي یو څوک غواړي چې په حمله وکړي د وظیفې په خاطر، چې ولې ته داسې وظیفه اجرا کوې. خو تر اوسه پورې شکر دی موږ داسې حالت ته نه یو رسېدلی چې دغه مشکلات سره ډېر زیات په تکلیف اوسو. که شوی ده موږ به برطرفه کړې ده، او تر اوسه خو دا د مبارزه ورسره کوو.
که تاسو ووایئ چې دغه ګواښونه د کوم طرف نه کېږي، هغه قضیه چې تاسو ته راجع کېږي د هغو مسؤول کسان دي او که نه وسلوال مخالفین هم کله ګواښ کوي؟
عموما په قضیه کې دخیل کسان چې زورمندان وي یا د دوی کوم خپل خپلوان وي، بیا دوی تلیفون کې یو تعدید کوي چې ګوره په دغه موضوع باندې که ته کار مه لره. هلته خو موږ وینو چې په هغه ښځه باندې تاوتریخوالی شوی ده، یا مرګ ته تعدید شوی ده، یا د کور نه شړل شوی ده، بې برخه شوی ده، یعنې واهل تکول پرې شوی ده. خو دوی خواهش کوي وایي دا زموږ قومي موضوع ده، په دغه موضوع باندې ته کار مه لره، دا ښځه بېرته ولېږه. نو که اول خو داسې موضوع نه کېږي، موږ غواړو چې هر موضوع هغه قانوني په شکل حل او فصل کو، او بیا که دوی بېرته کورنۍ راضي کېږي او راضي پسې هغه کېږي، موږ یو لوی تصمیم ځنی اخلو او د څه ورته ورکو.
بله، کله داسې شوي کومې میرمنې تاسو ته شکایت کړی او وروسته له هغه چې کور ته ځي له شدید تاوتریخوالي سره مخ شوي وي؟
موږ ته شکایت کړی ده داسې نه ده شوي، په دې خاطر چې موږ د میرمنو شکایت پټ ساتو، هیڅ وخت نه افشا کوو چاته. ولو که دغه پسې خاوندې راسي او بل څوک راسي چې وایي دا دلته راغلی، موږ نه ورته وایي چې ول راغلی وه. خو دوه کاله مخکې د مابس مرکزي هلمند څخه دوه میرمنې چې خلاصې شول، هغوی خپل کورو ته لاړل، خپل کورونو کې وژل
شو. بله، د امن خونو او د زندانونو په اړه دغه سی یو نظر ولې موجود دی؟ کومې ښځې چې زندانونو ته ځي یا د امن خونو ته ځي او بیرته له دې چې وخت پوره کیږي یا له هغه ځایه راوځي، بیا یې ټولنه نه مني، په تیره کورنۍ یې نه مني؟
بله، دا د کورنۍ ناپوهي ده چې نه مني. ده خو نارینه هم داسې کارونه بعضې وخت سره ته ورسوي چې ما بس ورسېږي، یا دوسیه ورته جوړه سي، هغه ورته سي. خو همدغه کورنۍ دي چې د هغه ضمانت کوي، مځکه خرڅوي، پیسې ورته پیدا کوي، خلک ورته پیدا کوي، خلاصوي. ښځې کوم انسانان دي؟ د فرشته خو نه دي، خو یو ګناه یو شي چې د دوی نه پورته کېږي باید کورنۍ ومني، او حق د دې نه لري چې هغوی ووژني.
داسې کوم ځای هم شته چې که دغه میرمنې بیا هم ټولنه ونه مني یا یې کورنۍ ونه مني، هغوی بیا هم هلته وساتل شي یا خپل ژوند کولو ته ادامه ورکي؟ تاسو د کوم نورو ادارو سره هماهنګي لرئ؟
ټول چارواکي په دې قناعت کړی ده او یو کور اخلو ان شاء الله دغه یو میاشت دوه میاشتې کې یو د امن کور جوړوو، او هغه ښځه چې ژوند یې په تهدید کې دی هغه ممکن چې موږ هلته وساتو تر څو چې کورنۍ سره خبرې کړو، تر څو چې قانوني مشکلات یې حل کړو، بیا ورته وسپارو.
په هلمند کې اوس د امن خونې فعالې نه دي؟
اوس نه دي فعال، په قندهار کې هلته نه دي فعال.
تاسو د هلمند سربیره په نورو ولایتو کې آیا رسمي دنده ترسره کړې که نه؟ کاري سفرونه مو د لنډو ورځو دپاره درلودل.
ما په کابل کې دنده ترسره کړې، قندهار کې مې دنده ترسره کړې ده، او دا د هلمند کې دنده ترسره کوم، او په نورو ولایتو کې کاری سفرونه می دلودل دی.
اغل معروف کرتوی چې هلمند تم څنګه ورپیښه شو، آی د دفتر د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د دفتر د مشرانو غوښتنه و چې تاسو هلمند ته ولاړ شئ، هلته دند تر سره کړئ کنه خپل مو هم غوښتل چې هلته اوسئ.
مننه ستاسو د سوال څخه. داسې و چې د دفتر هلمند ریاست چوکۍ خالی و، بیا هلته یو اعلان بند شو دفتر مرکزي کې، هغه وخت د کابل کې نه کار کوله. اعلان وسو چې دفتر هلمند لپاره امکان اخیستل کېږي، نو چې ما هغه اعلان وکتل زه پخپله هم خپل سیمې مې ولیږه او په امکان کې مې ګډون وکړ. امتحان کې مې ګډون وکړ. د ما سره یوه بله ښځه وه او تقریبا یو شل تنه خو نارینه وه. نو د دوی په ټولو کښې ما نمره وګټله، او که څه هم دوی ډېرې لوړې واسطې هم کړې وه نارینه، خو زما نمرې ټیګې او ډاکټر صاحب سمر بیا ښځو ته ډېره زیاته مهربانه ده، که څه هم ټولو ته مهربانه ده، مهرباني وکړه. ما ته ویې چې هلمند ته ځې، چون هلمند ما لیدلې وه وختې او زما خوښ وه، ما وې وځم. بیا د کابل څخه په خپله خوښه په امتحان باندې په یو رقابت
هلمند مرکز ته او دلته دنده تر سره کوي.
مرکز ته په دې خاطر تلوار نه لرم چې مرکز دی، خو په دې خاطر کوشش کوم چې یو څه پرمختګ وکړم او یو تر دې نه لوړ بس ته پیدا شي ولاړ.
راځئ په دې اړه وغږیږو چې تر دې مخکې مو کومو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي، تر کومه چې موږ معلومات لرو تاسې لس کاله شاوخوا لس کاله د ښوونکي دنده هم ترسره کړې ده.
بلې، زه په کابل کې په یو لیسه کې شرنو کې زه معلمه په توګه مقرر شوم. بیا درې کاله پس ته سر معلمه وم، هلته تقریبا پنځه شپږ کاله سر معلمي مې وکړه. بیا د طالبانو په وخت کې WFP د مینیټورینګ برنامه وه چې د ښځو دپاره وومن بیکري دغه پروژه نومېدله، چې د ښځو دپاره ښځې کار کول او ډوډۍ ورته پخه تولید کوله. په دې کښې زه مانیټور وم، او همدارنګه په طالبان په وخت کښې شفخانې قندار کښې، یعنې میرویس شفخانه کښې مې هم دنده ترسره کوله. همدلته نجونې ته متوسط ویل، دغه نجونې ته ما تدریس کوله.
کومه برخه کښې مو تدریس کولو هغه مضمون مکف یادي؟
بلې، د ماشوم طب یا طب اطفال مې تدریس کوله. یعنې زه په هغه کښې پخپله هم هغه متخصصه نه وم، خو چون کمبوت وه نو دوی ما ته یو کتاب راکړله، پخپله مې هغه کتاب لوستله او د ماشومانو په هکله یو څه معلومات مې هم ترلاسه وختي ترلاسه کړې وه، او بیا مې درس ورکوله.
بلې، د طالبان په وخت کښې ډېری ښځې وایي چې په کورونو کښې ناستې، تاسې چې کله دنده ترسره کوله او آیا د ستونزې سره مخ نه شوئ؟ کوم خنډ مو مخې ته رانغی؟ څوک چا ونه ګواښلی؟
ولې نه، اصلا هغه وخت زه په کابل کښې سر معلومه وم چې طالبان حکومت راغلل، خو موږ په چادریانو کښې ولاړو. هغه آخري میاشت کښې معاش مو واخېستله، او معاش دغومره وه په هغه وخت کښې چې په د افغانانو د کابل کښې شمې په یاد وي، هغه روزمره سودا شو خلاص. نو چې کور ته ولاړم، موږ تصمیم ونیولی چې باید یې داسې یو ځای ته ولاړ شو چې زما دپاره دنده وي، هم زما د خاوند دپاره. نو چې کندهار ته راغلو، کندهار په شفخانه کښې ما صحي کورسونه په کابل کښې لوستي وه مخکې، هلته چې ولاړم زه یې د نرس او قابله په توګه یې ونیولم. زما څخه امتحان واخېستله، پس د امتحان څخه یې ونیولم، پس د هغه نه زما مهارتونه یې چې ولیدله او پوه شو چې زما پخوا تدریس هم کړی دی، نو ما ته د طب متوسط د همدغه ولایت څخه پېشنهاد وشو چې ته زموږ سره استادي وکړه، د نجونې ضرورت لري چې ته ورته درس ورکړې. یعنې هغه کلونه وه چې زه نوی کندهار ته راغلی وم، او ما خپل ټول درس په کابل کښې په دري باندې ویلی وه، او په پښتو ژبه په تدریس نابلده وم. نو یو وارې ما په کور کښې یو کتاب ویل، بیا مې هغه په پښتو ترجمه کول، د هغه څخه مې نور لیکچر جوړول، نوټ بیا مې شاګردانو ته نوټ ورکوله. دا ډېر مشکلات ما ولیدله. او همدارنګه د کندهار په ښار کښې ما چې کله د نوي حکومت راغله، طالبان ولاړه، ما دلته کمپیوټر کورس شروع کړ، انګلیش کورس شروع کړ، او خپل ظرفیتونه باندې مې کار وکړ. او د شیرزي سنتر چې یو وړیا سنتر و د ښځو دپاره د انګلیش او کمپیوټر د زده کړو په خاطر، دلته زه هغه وخت ځان مې شامل کړ. انګلیسي مې هم دلته زده کړله، کمپیوټر مې هم دلته زده کړله، او پس د هغه نه ډیر مؤسسات سره لکه کارډیاټ دفتر و یو انټرنیشنل مؤسسه ده، ټی ډی ایچ یو انټرنیشنل مؤسسه ده، په دغه مؤسسات کې مې کار وکړ او بل اخر حقوق بشر ته ننوتل. یعنی حقوق بشر ته هم چې زه راغلم، یعنی هغه دفتر ځای مې نه ولیدلی چې کوم ځای کې ده، پسې وګرځېدم. بیا دوی وویل چې ته کابل څخه مقرر کیږي، ته بیا کابل ته ولاړم، د دوی دفتر مې پیدا کړ. خلک وایي چې واسطه نه وي نه مقرر کیږي، نه زه په خپله هر وظیفه کې زره واسطه مې نه دی درلودلی، په خپل گفتار وینا او امتحان په نتیجه باندې مې زه مقرر شوی یم.
په افغاني کورنیو کې ډېر کله د ښځو پر وړاندې په خپله کورونو کې هم ستونزې زیاتې وي، ممانعتونه محدودیتونه زیات وضع کیږي. تاسې که ووایئ آیا په کور کې کوم محدودیت درته نه و وضع شوی، د کار او د زده کړو پر وړاندې مو چې کله مو غوښتل مخته ولاړ شي، او په تیره د طالبانو په دوره کې چې ژوند مو هم په خطر کې و؟
نیک مرغه باید ووایم چې زموږ کورنۍ او ورونه انډه کورنۍ و ماته ممانعت نه و په تحصیل په دوره کې، حتی تشویق کېدلم د پلار له خوا مې خدای دې وبخشي چې ته کولی شې، ته لایق یې. او همدارنګه پس دغه نه چې واده مې کړ، چون زما خاوند یو افسر پولیس و، هغه یو صحي مشکلات په جنگونو کې ورته پیښ و، په بدن کې په سر کې چره ولګېدله، نو په ژوند کې زه مجبور وم چې باید ځان داسې احساس کړم چې زه په خپل اولادونه خپل کورنۍ ته خدمت کوم، او د دې هغه اقتصادي مشکلات هم حل کوم.
که چیرې د خپلو زده کړو په اړه ووایې، غلی معروف چې کومه برخه کې مو زده کړې کړي، څنګه او چیرته؟
خو اول پلان ما په کابل کې چې زده کړه وکړله، در معلمین علی روشن څخه فارغه شوم، او پس دغه نو معلمی دنده مې واخیستله او سر معلمی وکړه. هغه وخت زه کمیسیون حقوق بشر ته داخله شوم، نو دلته مې ځان کم احساسوله، ولې زموږ همکاران ټول فارغین د حقوق و، او دغه د حقوق رشته معلومات غوښتل د وظیفه زموږ څخه. بیا څو کاله پس ته مې ځان حقوق پوهنځی کې شامل کړ، خصوصي پوهنتون مې وویل په کابل کې. بیا د حقوقو نه فارغ شوم، اما تر هغه نه هم په ورکشاپونو کې او په آګاهي برنامې کې زه د حقوقو بشر ډېر زیات مدیون یم، چې د دې په پروګرامو کې ما ډېر شیان زده کړي.
راځئ په دې اړه وغږیږو چې کله چې تاسې هلمند ته تللي یئ او هلته مو فعالیت ترسره کړی، دنده ترسره کوئ، څه تغییرات راغلي دي کومو برخو کې؟
بلې، چې کله هلمند ته راغلی یم، نو هغه فعالیتونه چې ما کړی ده پر خلکو باندې مې غږ کړی چې موږ دغه صلاحیتونه قانوني لرو او دغه کارونه ستاسو دپاره موږ کړی شو. نو بعضې وخت ښځې وایي ما ته په مجالسو کې وایي، تا خو موږ ته ډېر دلداري راکړې ده. زه وایم چې خدای نه خواسته که تاسو داسې مشکل سره پېښ شئ، خو خامخا زه ستاسو سره مرسته کوم. او همیشه زما خبره دا وي، ښځې ته چې تاسو لوړ پوستونو ته ځان کاندید کوئ، ورته امتحان ورکوئ، ځان وازموئ، مطالعه وکړئ، څو چې تاسو لوړ پوستو کې کار کوئ. او هېڅکله په دې باندې مه خوشحاله کېږئ چې زه به ښوونځی ته ولاړ شم د دوه درې ساعته، یا د ټایم اول معلم اوسم، یا د ټایم دوی، یا درېیم ټایم. نو ښځې باید خپل ځان باندې زحمت وکړي، ځان آماده کړي په ازمایښونه یم تیانونه کې ګډون وکي، او لوړ پوسټونه انتخاب کړي. نو دوی که لوړ پوسټو ته ورسېد، صلاحیتونه یې دومره لوړ کېږي او د ښځو قدرت پورته کېږي.
که درته ووایي چې تاسې دومره موده چې مو کار وکړ او فعالیت مو درلود په افغانستان کې، کله بهر ته هم تللي یې، بهرني سفرونه مو درلودل، یا کله مو زړه کړی چې د هېواد ووځي؟
ما په خپله هڅه هیڅ وخت نه دی کړی چې زه د هېواد ووځم، او کاري سفرونه مې درلودلي دي. قطر ته مې کار سفر درلودل، سیول شهر ته، جنوبي کوریا ته مې کاري سفر درلودل، هندستان او دا ځایونه ته مې درلودلي، ورکشاپ او دا شیان ته تللی مې بیرته خپل وطن ته راغلی.
کورنۍ ژوند په اړه مو په لنډو کې که راته ووایې، بیا هم مننه چې وخت مو راکړ.
کورنۍ ژوند خو ما ویل چې ته متیله یم، او یوه دانه لورکه لرم، او درې زامن او درې انجورګانې. مشر انجور چې دا غم زده کړې کړې ده، منځوی هم زده کړې کړې ده، او درېیم هم، او زما لور هم په لسن سنف کې ده اوس. زما نیمه چې خپل زده کړې کلاس کې او تحصیلات عالي وکړي، یعنی زه ورته په زړه کې لرم. او زما انجورګانې هم چې زده کړې علاقه لري، ده علی تحصیلات زه زمینه ورته برابروم او نه یې تخریبوم. نو خپل په هلمند کې ژوند کوم، خپل خاوند سره ستا اولادین هم په کابل کې ژوند کوي.
ډیره مننه اغلی عفیفه معروف کور موادان چې موږ ته مو وخت راکړ.
ژوندی اوسې تاسو د برنامې څخه مننه چې زما
درنو اوریدونکو ستاسنه هم مننه کوم چې راسره مو ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ځوان د څوک یې چې ګولې اوروې ځوان د څوک یې چې ګولې اوروې د خپل نکاو د بابا پر کلی جے ہجیرا کی جے خلوان پرات جے سوکے پرون سوکے پپا گشتلے جوان دا سوکے چے گولے اور رہے ते जनाजे रा पाते दमर के छुगो कले को रखते पुष्णो जल को बांधे दो तो नगर दे वाना खबर स्वे खबल और रखते दफ्ताय तपार जवाना मोरवा پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ جے دا ابھی پگیس کے وہ بھی نکرم او ماشم خوبنا جوانا دا سوچے چھے گولے اور رہے